آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي تاسو په مکلیک د خبرونو لندیسته
داعش په سوریه کې د میرمنو لپاره نوی قانون جوړ کړی اداري فساد او رشوت خوري هر کال نړۍ ته 2000 میلیارډ ډالر تاوان پیښوي او په بغداد کې د ځانمرګو برید په ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 نوې ته ورسیده
نن پنځشنبه ده د 1950 کال د ساور د میشتې درويشتمه ده چې د 2014 کال د می د میشتې 12 کېږي تر نو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته لومړی رپورت لرو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تشتول سوی زوی علي حیدر ګیلانی پرون خپل کور ته ورسید د کندهار د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو د محو کولو لپاره نوي ګامونه اخیستل سوي دي په دې باره کې هم رپورت اوریدلې سي یو طبي مطلب د اینې د پیوند کېدلو په باره کې او په هلمند کې د تازه پیل سو عملیاتو په اړه د هلمند والي حیات الله حیات سره زموږ د همکار عزیز الله پوپل مرکه مهروي اوس په پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د روسي یو اسکر پرون په سوریه کې وژل شوې ده سوریه د دفاع وزارت په ویلامي کې ولې ویل شوې دي چې اسکر انټون یارګین امید او د هومس په ولادت کې د سوریه د حکومت د مخالفینو د توغندي په بریټ کې خه کاری ټپی شوې او روسي پرختون کې ساور کړه د روسي د حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوې چې دنه هم اسکر د چې په سوریه کې وژل کیږي د هغوی د معلوماتو لمه خشپک اسکر د دښمن سره په جګړه کې وژل شوې دوی د هلیکوپټر د لویدولو وجه او یو یې خپل ځان وژلای یو تازه راپور وایي چې رشوت خوري او اداري فساد هر کال د نړۍ اقتصاد ته شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیان رسوي چې 2000 میلیارډ ډالر کېږي دا راپور چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق جوړ کړی پکې ویل شوی دی چې په دې پیسو غربت لمنځت للی شي خلکو ته روزګار پیدا کېدلی شي او د چاپیریال ساتنه پکېدای شي د دې اداري مشره کریستین لاګارد وایي دا خو څرګنده ده چې رشوت خوري او فساد په اقتصاد مستقیما څومره اغیز لري خو زیاتوي چې غیر مستقیم اغیز ډیر ناوړه دی د هغې په وینا چې د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي او د خلکو ترمنځ د نابرابر عاید سبب کیږي میرمن لاګارد همدارنګ وویل چې فساد د خلکو ترمنځ حکومت به اعتبار کوي او د عامه خلکو په اخلاقي معیارونو هم ناوړه اغیزه کوي نن دریم ورځ ده چې د تورخم دروازه تړل شوی او سلګونه مسافر په دواړو خواو کې غیر پاتې دي د پاکستان سرحدي پولیس غواړي یبه پوسټ ته چې د تورخم دروازه سره نږدې پرته ده پول جوړ کړي خو افغان ځواکونه ورسره مخالفت خودلې همدا وجه ده چې پاکستانیانو د تورخم دروازه تړلې ده د افغانستان د سرحدي لوا مرستيال ذبیح الله قاضی زاده وایي هغه خپل ځواکونه د تیارسي په حال کې ساتلې دي
منګم هم د خود نظام وصول دي دا سوالات کې موږ کتا ټول پال د امدباشتي پال د وزارت درجه وزارت
بل پلو په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي کوخه کوي چې د دواړو خواو سرکار وکړي چې موضوع حل کړي او د تورخم لار خلاص شي ښاغلی زاخلوال په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې پرون یې ستونزه حل نشو او هیله یې خودلې ده چې نن به یو مثبت نتیجه ترلاسه کړي د عراق په پایتخت بغداد کې په درې موټر بم ځانمرګ بریدونه کې لږ تر لږه درې نوي کسان وژل شوي دي د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې بریدونه هغې کړي دغه بریدونه چې پرون د چهارشنبې په ورځ وشول دا یو خودله چې داعش ډله سره لیدې چې د جګړې په ډګر کې زیات تاوان لیدلی خو کولی شي چې دومره غټ بریدونه وکړي په دې بریدونو کې 115 شپې د تنه جوبل شوي هم دي بریدونه په داسې وخت کې په عراق کې شوي دي چې په حکومت او پارلمان کې د نوي حکومت د جوړېدو پر سر غټ جنجالونه روان دي د کورنۍ چار وزارت ویلي دي چې دا بریدونه د سیاسي جنجالونو په خاطر شوي دي د اسلامي دولت یا داعش ډلې د سوریې په هغو سیمو کې چې د هغوی په لاس کې دي میرمنو ته امر کړی چې تور کالي به نه اغوندي د سیمې اوسیدونکو ویل دي چې دایښ هغه مېرمنو ته سزا ورکوي چې د امر نه سرغړونه کوي او رنګه کالی اغوندي. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د اسلامي دولت یا دایښ ډله وایي چې د مېرمنو لپاره رنګه کالی مناسب نه دي، ځکه چې هغه پارون کې دي. د سوریې د دیرزور یو اوسیدونکو ابو حسن وایي مور او مېرمنې د دایښ جنگلیو په دې خطر ونیولې چې رنګه کالی اغوستي وه. حسن وایي مور او مېرمنې تر هغه وخته دایښانو بندې کړې وې چې هغه د یو ګرام سرو زرو په ارزښت جریمه نه و ورکړې. سره له دې چې امریکا راغ د شاغلي حسن قضیه په خپلواک توګه نه ده تایید کړې، ځکه دایښ د خپل کنټرول لاندې د سمو څخه پرته د بل چا سره اړیکې نه نیسي. خو د هغې ورځې راهیسې چې د ډلې په عراق او سوریه کې ځینې سیمې نیولې دي، په ځانګړي ډول د مېرمنو لپاره یې جدي قوانین جوړ کړي. دایښ همدارنګه هغه مېرمنې نیولې دي چې د خپلو کورونو په بامونو کې په تنابونو کې کالي ځوړندوي. د سوریې د عراقې د ښار یو اوسیدونکی د نوم نه ښودلو په شرط امریکا ژغ ته وویل چې د دایښ ډله په دې عقیده ده چې په مېرمنو پورې اړوند په هیڅ شي باید چې د سړي سترګې ونه لګېږي. د دایښ ډله همدارنګه په رقه کې چې هغوی د خپل خلافت پایتخت ګڼي، مېرمنو ته امر کړی چې د محرم پرته به د کور څخه بیرون نه وځي. د رقې د ښار دغه اوسیدونکی وایي د دایښ مذهبي پولیسو یو سړی په عام محضر کې په دې خاطر څلوېښت دورې ووهه چې خپلې مېرمنې ته یې اجازه ورکړې وه چې د خپلې خور کور ته یوازې ولاړه سي. شافی سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وایي چې د پروسه کال راهیسې د هغو امریکایانو شمیر کم شوی چې کوښښ کاوه د اسلامي دولت یا دایښ سره یوځای شي. د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومی وایي چې په 2014 او 2015 کال په لومړنیو میاشتو کې اف بی آی په اوسط ډول په هر میاشت کې د شپږو یا لسو داسې قضیو سره مخ کېده چې خلکو کوښښ کاوه د امریکا نه بهر سفر وکړي او د دایښ سره یوځای شي، خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په هر میاشت کې یوه داسې قضیه پیدا شوې ده. ښاغلی کومی وایي سره له دې چې دغه تروریستي ډله اوس هم په پوره زیار باسي چې ځینې کسان استخدام کړي، خو زیاتوي چې د دغو کسانو د شمیر د کمیدو علت ورته نه دی معلوم. او وروستی خبر دا چې د سومالیو د کمانډو ځواکونو د الشباب په یوې اډې چاپا چولې او لږ تر لږه 15 وسله والې وژلې دي. دا چاپا پرون د سومالی په مرکز د ګالګوډور په سیمه کې شوې ده. دا په تیرو دوه ورځو کې دویمه چاپا ده چې د الشباب د یاغیانو په مرکزونو کېږي. د سیمینار رسیدلې راپورونه وایي چې په دې برید کې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو هم برخه درلوده، خو تر اوسه دقیقا نه ده معلومه چې د دغو ځواکونو رول پکې څه شی و.
د واشنگتن
نه د
امریکا
غږ
آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تشتول سوی زوی علي حیدر ګیلانی پرون غرمه مهال له کابله په لاهور کې خپل کور ته ورسید. افغان حکومت پرون سهار په کابل کې د پاکستان سفیر ته د علي حیدر ګیلانی د سپارلو پر مهال له پاکستانه د ورته همکاریو غوښتنه وکړه. هغه دوی شپې مخکې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د القاعدې شبکې پورې تړلې یوې ډلې له منګولو وژغورل سو. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر پر راپورټ کې واوري.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوې دوی علي حیدر ګیلانی چې دوه شپې مخکې د پکتیکا ولایت د ګیان پولیسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د ترهګرو لمنګلو وژغورل شو، نن د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د دغه وزارت او بهرنیو چارو وزارت د چارواکو لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر ته لسپارلو وروسته په لاهور کې خپل کور ته رسیدلی دی. علي حیدر ګیلانی وړ مشپد پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو او امریکایي ځانګړو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې د القاعده شبکې د یوې ډلې له منګلو آزاد کړی شو. علي حیدر ګیلانی نن سهار 9:30 بجې د بګرام له هوایي ډګر څخه د افغان پوز په هلیکوپټر کې د ملي دفاع وزارت انګړ ته چې امریکایي اساکر هم ورسره و راوړل شو. د دفاع په وزارت کې لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم علي حیدر ګیلانی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا هغه په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته وسپاره. علي حیدر ګیلانی له رسنیو سره په لنډو خبرو کې د ټولو هغو خلکو څخه او په ځانګړي ډول د افغان حکومت او افغان ملي اردو څخه مننه وکړه چې د د خلاصون لپاره یې هڅه وکړي او وجنګیدل. هغه ول زه پر اختیار د افغان حکومت او افغان ځواکونو څخه چې زما د خلاصون لپاره وجنګیدل مننه کوم. مننه کوم چې هغوی د یو بل هیواد د اوسیدونکو لپاره قرباني ورکوي. دا زمون پسی مکی د سولې لپاره د افغان حکومت د هڅوخ کارندوی کوي. افغان حکومت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ته د علي حیدر ګیلانی د سپارلو پر مهال له پاکستان څخه د ورته همکاریو تمه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر اندیشه وویل دا د هیوادونو مسؤلیت دی چې د انسان تښتونې او تروریستي مسایلو په برخه کې جدي همکاري وکړي. هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې موږ په دې وخت کې وتوانیدو خپل دا مسؤلیت ادا کړو او د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی روغ او جوړ په کابل کې ووینو او په رسمي توګه د پاکستان سفیر ته وسپارو او تمه لرو چې دغه چاره د همکاریو او اړیکو لړۍ په دې برخه کې لا پسې پراخ کړي. په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین هم له افغان حکومت مننه وکړه چې د علي حیدر ګیلانی د خلاصون لپاره یې هڅې وکړې. د پاکستان د پیپلز پارټۍ د مهم غړي او د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې دیرش کلن دی د 2014 کال د می میاشتې په 9 نیټه په ملتان کې هغه مهال وتښتول شو چې خپل پلار ته یې ټاکنیز کمپاین کاوه. خو د نوموړي په ژغورنې سره افغان حکومت د پاکستان له خلکو او حکومت څخه څه ترلاسه کولی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه غفور جاوید امریکا غږ ته وویل یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د پیپلز پارټۍ ګوند یو مهم غړی او د پاکستان د حکومت یو قوي اپوزیسیون دی او کولی شي چې له خپل نفوذ څخه په ګټې اخیستنې د پاکستان پر حکومت فشار راولي تر څو د افغانستان پر وړاندې په خپل پالیسۍ کې بدلون راوړي.
اوس نو باید د افغانستان حکومت پیپلز پارټۍ چلته یو ډیر باروسوخ پالیسۍ ده، هغه سره د تعلقات کې تر څو یو هغوی د سیاسي اپوزیسیون په توګه باندې په حکومت باندې فشار راوړي تر څو د افغانستان په حق خپل پالیسي بدله کړي. په لحاظ په دې وخت کې کولای شي چې د نړیوالو مرستې هم جلب کړي او د نړیوالو فشار هم په پاکستان زیات شي تر څو خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په داسې حال کې د افغان حکومت لخوا د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې له منګلو وژغورل شو او بیا د پاکستان حکومت ته وسپارل شو چې د پاکستان او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. افغانستان نیوکه لري چې پاکستان د سلور اړخیزو مذاکراتو په برخه کې پر خپل ژمنو عمل نه دی کړی او له پاکستان یې غوښتي چې په خپل خاوره کې د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې عملیات وکړي چې له هغه ځایه د افغانستان د دولت پر ضد فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې هغوی به په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې د ماشومانو د پولیو د محوه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي. تیر اونۍ په یاد ولسوالۍ کې یو کلنه ماشوم انجلۍ ګزارن وهلې وه او په دې ولایت کې د روغتیایي مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د عزیز الله پوپل رپورټ ته چې له کندهار یې راستولی دی.
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکو هڅې پیل کړې چې د واکسین د راتلونکي عمومي کمپاین پر وخت د شاولی کوټ ولسوالۍ په ټولو سیمو کې تر 15 کالو کښته کوچنیانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي. د جنوبی حوزې د کتلوی مافیات امیر ډاکټر نظر محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د واکسین د څاڅکو ترڅنګ به په دې ولسوالۍ کې کوچنیانو ته د پیشکاری په وسیله هم واکسین تطبیق کړي چې د پولیو د ویروس په وړاندې د کوچنیانو د بدن مقاومت ډېر لوړي. نوموړی زیاتوي چې په کندهار کې د پولیو تازه پیښه دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده او هڅه کوي چې په اغیزمنه توګه خپل پروګرام مخته یوسي.
کمپاین وروسته موږ پلان لرو چې په ارغنداو او په شاولی کوټ کې چې هم سرحد دی هغه ته آی پی وی هم پلان کړی موږ چې تطبیق کړو.
په ورته وخت کې د کندهار د دوو نورو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پولیو تازه پیښې دوی هم اندېښمن کړي او په خپلو کلو کې به په اغیزمنه توګه د واکسین له کمپاینرانو سره کومک وکړي. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله او د غورک اوسیدونکو سید ګل داسې وایي.
مثال زبر داسې درته چې بولدک ولسوالۍ یو داسې ځای دی چې د افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلته فراته دي، یعنی د شاولی کوټ ولسوالۍ خلک هم موږ سره هلته سته چې تاګ راته کوي. نو زموږ لپاره دا پکار ده چې خپل کمپاینونه ښه په دوامداره توګه وکړو او در 15 کال کم ماشومان پاتې نه شي.
بل خواهش دا کوو چې مثلا هلته دا د واکسین د پروګرام په خلکو باید یو طرف هم یو مشکل و یو غرض سره ونه لري، ځکه چې دا د واکسین خلک دي، دا د هیڅ چا سره نه یو تړاو لري نه هم یو تړاو کوي.
روغتیایي کارکوونکي وایي چې په ګزر ناروغي د یو کوچني لاخته کېدو سره سم په نږدې کلي او سیمه کې تر سلو زیات نور کوچنیان د پولیو تر جدي ګواښ لاندې راځي. په کندهار کې یو تن ډاکټر عزیز الله کاکړ په دې اړه داسې وایي.
یو کښنه تر 200 نور وخت کولای شي نو چې 200 وخت کولای شي نو اول ټارګټ یا اول هدف به خپل د کور کښنه نه نو ټول کورنۍ څخه خصوصا د مندو پر روس خمو هله ورسو دا چې د خپل کښنیان واکسین کی زکه هر کښنه د خپل مور پلار د پاره درد سر دی.
په جنوبی ولایتو کې روانې جګړې او ځکني ماینونه د واکسین د پروګرامونو د نظارت په برخه کې تر ټولو لوی خندونه دي. سره لدی چې د واکسین رضاکاران په خپل کاري راپورونو کې ټول سیمو ته د واکسین رسولو خبر ورکوي، خو روغتیاي مسولین به وایي چې ځینې وختونه یو شمېر رضاکاران د واکسین پر رسولو کې پاتې راځي او خپل اړوند مرجو ته په دې حق له ناسم معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که څه هم چې د 1903 کال څخه را پدې خوا د ځګار یا اینې پیوند کېدل دوام لري، خو دا یو پیچلې او خطرناک جراحي ده. په دې اړه تاسو پام وکړئ، د امریکا غږ د خبريال جورج پورتیک رالی ژلي رپورت.
د دغه ماشين له لارې سړه مایع چې د اکسیجن په لحاظ غني وي د خوږ ځګر ته پمپ کیږي. ډاکټر پالو فونټنس انوای:
This device is built with two different pumps. So each of these pumps will be perfusing fluid through either the portal vein or either through the hepatic artery into the liver.
دغه ماشين دا چې جوړ شوی دی چې دوه بیلابل پمپونه لري، هر یو مایع د رګ یا د شریان لارې ځګر ته پمپ کوي چې دا به بیا ځګر ته داخليږي. د غړو د پیوند کېدو جراح پالو فونټنس چې د میک ګوان ان په انسټیټیوټ کې کار کوي وايي اکسیجن د غړي د نس ژوند تر 9 ساعتونو پورې اوږدوي. اوس د شل نه تر 40% پورې هغه ځګرونه چې ویډیو ورکړل شوی دی ځکه ځای کیږي چې دوی د اوږدې مودې پورې کنګل شوی دی او پوره اکسیجن ورته نه رسیدلی. ډاکټر پالو فونټنس ان بیا وايي:
There were machines that were developed before, there were solutions that were developed before, but very few people focus on the fact that we want to go to a range of temperature that could allow us.
ماشینونه په خوا هم جوړ شو ته حل طریقې مخکې هم موجود وي، مګر ډیرو کم خلکو په دغه واقعیت باندې ټینګار کوي چې مونږ یو سلسله حرارت غواړو چې کېده شي مونږ ته د دې اجازه راکړي چې په غړو یا ورګانونو باندې مختلف معالجوي تجربوي موضوعات حل کړو. د پیټسبرګ په پونتون کې اساس پوهانو د هالند ګرو ننجن د پونتون د طبي مرکز د همکارانو سره یو ځای څه باندې د شل کال څېړنې نه وروسته یو ډول مصنوعي وینه کشف کړې شوله چې د اکسیجن سره یو ځای غړي یا ارګان ته ترزیق کیږي. په لابراتواري څارو باندې چې تجربه وشول هغه سل په سلو کې کامیاب وي. ډاکټر پالو فونټنس او زیتوي:
As a transplant surgeon doing this for 25 years, I was shocked to see that I could do a liver transplant on an animal and a few hours after the operation.
د اندامونو د پیوند کولو د یو جراح په هیڅ چې دغه کار مې د 15 کال لپاره کړی د ټکان مې وخور چې کولای شم د یو څاروي ځیګر پیوند کم او د عملیاتونو څو ساعت وروسته داسې معلومېده چې هیڅ دا کار نه دی شوی. دغه ماشين د بخش شوی ځګر حرارت کم کو په داسې حال کې چې په هغه محلول کې اچوي چې د هوموګلوبین مالیکول پکې وي او په نس کې پوره جذبېږي. دا د عادي ماشینونو نه 8 ځلې زیات اکسیجن ورکوي. څېړونکي اوس د امریکا د خوړو او درملو د ادارې اجازه ته انتظار وباسي چې د انسان په ځیګر باندې چې اکسیجن ورکړل شوی وي طبي تجربې پیل کړي. په عین وخت کې ساینسپوهان خپل سیستم ته پراختیا ورکوي چې په دې کې د پیوند کولو ټول ډولونه او حتی د پښې، لاس او بازو پیوند کول هم شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
او د همز مرته خبرونه یو مرکه. د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار ته د راپیدا سوو امنیتي ګواښونو په جواب کې له تیرې شپې راهیسې په دې ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هلمند والی حیات الله حیات له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې ژر به د پوځي عملیاتو په پایله کې ګڼې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي. نوموړي زموږ له همکار عزیز الله پوپل سره په خبرو کې زیاته کړه چې په هلمند کې اوس عام خلک له حکومت څخه غواړي د دوی سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکې کړي. په هلمند کې د تازه پیل سوو نظامي عملیاتو په اړه له ښاغلي حیات سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې ده.
مهرباني جناب علي صاحب، د هلمند مرکز په شمول باندې په یشمیر ولسوالیو کې د خنجر په نوم باندې برای ماشام پوځي عملیات شروع شوه دي. د دې عملیاتو د کیکي صحیح څه دي او د عملیات په کوم ساحه کې روان دي؟
من تاسو ته معلومه وي چې د لشکرګاه شاوخوا څو تهدیدونه چې د څو میاشتو را په دې خو موجود و، په هغه باندې نن عملیات شروع کړي دي. د بیګارستي سپدی کې د مارجی ولسوالی نادلی او د خار څلورم ناحیه باباجی کې یو څه اختلال موجود و، په هغه باندې عملیات شروع کړي دي.
لاسترولین مصدی او څونه مطمئنه چې د عملیاتو په پای ته رسیدو سره به الته منځخه کې هغه امنیتي ګواښونه تهدیدات چې دی هغه منځزي؟
په دې کې شک نشته. دا منګولوسونو تم هیله کړې ده چې طالبان اکثره وخت په دغه عملیاتو کې د ملکی خلکو نه د سپر په شکل کار اخلي. ولسونو تم اعلانونه کړی دي رادیو تلویزیون د لارې نه چې دو مخالفینو ته ځای ورنکي. موږ به نهایي کوشش کوو چې ولست ضربه ونه رسو او د هلمند ولسونو ته دا ډاډ ورکړم چې ان شاء الله په زوترین فرصت سره به کده غیر زیدا صاحب موږ پاکو دي دښمن نه او دوی ته به د آرام ژوند زمينه مسايده.
تورز به عملیات دوام وکړي. پلان څه دی؟
تر هغه هم چې دوی څه اخیستي وي، ولی پلان د من کام دا زو امیدوارم چې درې څلور ورځې کې به دا معاملې ور خلاص.
بله جناب والی صاحب، د ویل کیږي چې د هلمند پر اکثریت برخه باندې د دولت وسلوال مخالفین حاکم دي. ساسي خپل الته مندنه او ارزونه شې د چایا رشا هم د نظام مخالفین الته ډیر مسلاتي
یو دا چې ویل کیږي چې اکثریت خاور باندې د هلمند مخالف ده، د سره ز حاکم ده، د سره مخالف یم. الحمدلله غوول سونه چې تر اوسه ما ورسره لیدلی، ما د درې هفتو په تراس کې تقریبا د 15,000 نه اضافه متنفذین او علما او مدني ټولنو سره لیدلی. روزانه په زرهاو خلک راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت طرفدار دي، دوه ټول امیدونه لري، دوه ټول سوله غواړي او د ډاډ هغه مونږ ته امداد ده، د ډاډګرنه ده مونږ ته او مونږ ته د ولست اخوان ز فکر کوم یو مثبت پوینت ده چې دوی د خپل حکومت غوښتنه کوي. یو هر سپینګیره کاغه د مساقله ناراضي، کاغه مثلا د سنگین ناراضي، کاغه کچګی ناراضي، د هغه غوښتنه مونږ نه امداد چې کله راځي او مونږ د دې بدبختۍ نه خلاص کړي.
د ماموریت د پیل سره د خپل الته په هلمند کې څه مندل دي چې د دې ولایت هغه اصلي مشکل په چش کړي؟
د کې شک نشته چې د ټولو خلکو لپاره امنیت ډیر اړین ده او موږ امنیتي برخه کې ستونزې لرو، ولې هغه پلانونه چې موږ سپی کار کوو الحمدلله د امنیتي ارګانونو ترمنځ لازمه همغږي منځ ته راغلې ده. ټول هغه مسایل چې د امنیتي قوتونو لپاره لوازم او هغه په کار دی هغه ځای په ځای شوې دي. هیله من یم چې ان شاء الله د په تدریجي ډول سره به موږ کولای شو چې د دښمن د پاره نور په هلمند کې د پخې کې خود له ځای پرې نه کړو.
د امرغي نشتون تل هلته د امنیتي قواو تر مابین زی وغټ مشکل یا څوی دی. تاسو خپل په دې برخه کې چې اومده مشکل دی په خپل ابتکار سره څه کړی؟
سلفي سره تمرکز په موجود ده. د هغه وخت نه چې زه راغلی ما منګه د دریونو په ترس کې نه امنیتي جلسې لرلې او ټول په یو غږ باندې منګه په یو غږ او په یو موافقه باندې کار نه سره دی.
شکر شوم دی
وسلی.
ویل ماس نه هیڅ نشه ما ویل مونږ لیدل
او سمندرونو کو د مهمه خبرونو لنډی زوري د روسي یو اسکر پرون په سوریا کې وژل شوی د سوریې د دفاع وزارت ته ویلې کې ویلې چې وژل شوی اسکر انټون یارګین نومیده او د هومس په ولادت کې د سوریې د حکومت د مخالفینو د توغندیو په برید کې خه کاری ټپ شوی ورسته په روختون کې ساور کړه دا نه هم روسي اسکر د چې په سوریا کې وژل کیږي یو تازه راپور وایي چې رشوت خوري او اداري فساد هر کال د نړۍ اقتصاد ته شاوخوا 2 ټریلیون ډالر زیان رسوي چې 2000 میلیارډ ډالر کېږي دا راپور چې د پیسو نړیوال بشي صندوق جوړ کړی په کې ویل شوی دی چې په دې پیسو غربت لمنځت للی شي خلکو ته روزګار پیدا کېدلی شي او د چاپیریال ساتنه پې کېدلی شي د دې ادارې مشر کریستین لاګارد وایي چې فساد د اقتصادي پرمختګ مخنیسی او د خلکو ترمنځ نابرابر عاید سبب کیږي او همدارنګه د حکومت اعتبار په خلکو کې کمی نن درې مورزه چې د تورخم دروازه تړل شوی او سلګونه مسافر په دواړو خواو کې غیر پاتې دي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وای کوږي چې د دواړو خواو سره کار وکړي چې موضوع حل شي او د تورخم دروازه خلاص شي غلی زاخلوال په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې پرونی ستونزه حل نشو او هله هودلله چې نن به یو مثبت نتیجه ترلاسه کړي د عراق په پایتخت بغداد کې په درې موټر بم ځانمرګ بریدونه کې لګ تر لګ درې نوي کسان وژل شوې دي د اسلامي دولت هدايش ډلې ویلي دي چې بریدونه هغوی کړي دا بریدونه چې پروند چهارشنبه پر ورځ وشول دا یو خوله چې داعش ډله سره لیدي چې د جګړې په ډګر کې زیات تاوان لیدلی خو کولای شي چې دومره غټ بریدونه وکړي په بریدونه کې 115 تنه ژوبل شوي هم دي د اسلامي دولت یادایش ډلې د سوریه په هغه سیمه کې چې د هغوی په لاس کې دي میرمنو ته امر کړی چې تور خالی باغوندي د سیمه اوسیدونکو ویلي دي چې داعش هغه میرمنو ته سزا ورکوي چې د امر نه سرغړونه کوي او رنګا خالی اغوندي د اسلامي دولت یادایش ډله وایي چې د میرمنو لپاره رنګا خالی مناسب نه دي ځکه چې هغه پرون کړي د سوریه د دیرزور یو اوسیدونکو ابو حسن وایي مور او میرمنې د داعش چنګلي په دې خاطر ونیول چې رنګا خالی اغوستول د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی وای د پروسه کول رئیس د هغو امریکایانو شمیر کم شوی چې کوخه خوود اسلامي دولت یادایش سره یو ځای شي د اف بی آی د ادارې مشر جیمز کومي وای چې په 2014 او 2015 کال په لمړنۍ میاشتو کې اف بی آی په اوسط ډول هر میاشت د شپږو یا لسو داسې قضیو سره مخ کېده چې خلکو کوخه خوود امریکانه بهر سفر وکي او د داعش سره یو ځای شي خو زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په هر میاشت کې یو داسې قضیه پیدا کیږي او وروستۍ خبر دا چې د سومالی د کمانډوز وکونو د شباب په یوې اډې چاپا چولې او لکتر لګه 15 وسلوالي وجلې دي دا چاپا پروند د سومالی په مرکز د ګالګوډوټ په سیمه کې شوې ده دا په تیر دوه ورځو کې دویمه چاپا ده چې د شباب د یاغیانو په مرکزونو کېږي د سیمینار رسیدلی راپور نه وای چې په دې برید کې د امریکا د خاصو عملیاتو ځواکونو هم برخه درلوده خو تر اوسه دقیق نه ده معلومه چې د دغه ځواکونو رول پکې څه شی و
د امریکا جغاشنا رادیو ډیر درنو اوردونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځوي د تودوخه لوړ درجه 22.4 په کندهار کې باندې اسمان اوریځوي د تودوخه لوړ درجه 15.6 په هرات او جلال آباد کې باندې اسمان شینوي په هرات کې باندې تودوخه لوړ درجه 10 او په جلال آباد کې باندې 10 په غزنی کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 30 اټکل شوی ده په کندوز کې به نن باران وي د تودوخه لوړ درجه 22.1 په خوست او مزار شریف کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړ درجه 90 اټکل شوی ده په فراه کې به نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 20 او په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي د تودوخه لوړ درجه 90 او شپېته به 20 درجه شي پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه پای ته رسیدي هیرونه سي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کوو د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي دوی په لاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ